سلامونه ستړي مشه زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستو ایم پایل په خبرونو باندې کوو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالتونو دغه اقدام وغند، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او د اپوزیسیون مشرانو یې هرکلی وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او نورو امریکایي چارواکو وویل متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه شکل باندې ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبرونه ته وویل د خپلې کابینې ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. ترکیه کې لسګونه افغان کډوال نیول شوي دي. د ترکیې رسنۍ لاغې ډلې تیارتي خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 23 افغان مهاجرین چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وپېژندل او ونیول. د راپورونو له مخې دغه عملیات د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې په ورځ کړي. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزو ته استولي. راپور کې ویل شوي چې د غیر قانوني مهاجرینو په ګډون د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل په تیر میلادي کال کې 2000 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي. اکثر افغان کډوال خصوصا ځوانان د خطر په ګالولو سره هڅه کوي د ترکیې له لارې اروپا ته لاړ شي. له ازادي راډیو خبرو ته غواکست. شمالی کوریا نن لږ تر لږه دوه بالستیک توغندي توغولي. دا توغندي له پلازمېنې پیونګ یانګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي. دا توغونه پر وینزویلا د متحدو ایالتونو له برید څو ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړی. رویټرز لیکلي دا له تېرو دوو میاشتو راهیسې لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا د دغه ډول توغندي توغوي. او تهران او څو نورو ښارونو کې لارینونه د اومې پر لپسې شپې لپاره هم پرون دوام وکړ. لارینوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تېر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شوي په تهران کې په نازی آباد، نارمرک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راست په نورو ښارو کې لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لارینونه لیدل کېږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه ته په یو ویډیو کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سراح خیام کې د حکومت او د دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالوېدو او قیمتي له امله پیل شول چې وروسته لمن پراخ او نورو ښارو ته وغځېده. حکومت لاریون کوونکي بلواګر بولي چې په وینا یې غواړي له منځته راغلي وضعیته ناوړه ګټه پورته کړي.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغیز وکړي په دې اړه بحث لرو. په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو او اعتراضونو اوه ورځې پوره شوې. په خواله رسنیو کې د ایران د یو شمېر ښارونو د اعتراضونو نوې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران مشر علي خامنه ای وویل چې اعتراض بلوا نه ده، له بلواګر کوونکو سره خبرې ګټه نه کوي، بلوا کوونکي باید وځپل شي. د اعتراضونو په ترڅ کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي مایت ساتو په وینا تر اوسه 8 تنه وژل شوي دي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، په ایران کې د اعتراضونو له پیلېدو سره په دغه هیواد کې د یو شمېر میشتو افغان کډوالو د ستونزو راپور لرو.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده. وایي د وروستیو څوره زو لارینونو لامل پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه ده او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لارینونو لامل تر نا وخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
در نواخر اوزا پاروسی ورزو که پا ایران پا زنگر دوله تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چه موک کدوالی اندیخ من کریو. تیرش باز مزوی چو کمزه که کار کری حل تا وضعیت غیر نورمال و زوی می زنگ را تواوها و یلی چه وزید دیر خراب ده و کورتا نشیرت للی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو، تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بېرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغانه کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو له امله آن له کوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولی بیرون ووځو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو برخلیک څه شي.
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي، حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنۍ وادبه حقوق دي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو یې وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریون د جنوري درېمه د اومې ورځې لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بېساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن لږ تر لږه ډېر شو ښارونو ته غځېدلې او په کې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. تېره اونۍ د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 130,000 تومنو هم واوښته. د بشري حقونو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په معترضانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیستی. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. له ډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل،
وقتی ناامنی
کله چې په یو هیواد کې ناامنی، بې ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي، تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو، تاوتریخوالي، جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي، څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لرې وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له څرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ور ده چې د وروستیو لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. وخت نا وخت یې د خپلو مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او له بې اسناده کډوالو څخه د بېلابېلو خدمتونو لکه ښوونځي، مخابراتو، روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان یې تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسېدنې غوښتنه کوي.
اوس په بحث ته مخه کړو. د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېز وکړي؟ د بحث لپاره د چارو کتونکو پخوانی ډیپلوماټ امیر ګرانت چې وژده موده په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې کار کړی او د پانتون استاد د اقتصادي چارو کار پو تاج محمد تلاش ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی ګران صاحب، که تاسو ته راشم په لنډو کې راته ووایئ چې د ایران اوسنی وضعیت په افغانستان باندې څومره له سیاسي پلوه څومره اغېز کولی شي؟
مننه کوم قدرمند شیبر صاحب. اول خو تاسو ته د رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او د باس میلمه ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لکه څنګه چې هم په خبرو کې ورته اشاره وکړه، رښتیا هم د ایران وضعیت ډیر کړکېچن دی او دغه مظاهرې چې په اوله کې د لوړو قیمتونو یا د اقتصادي رکود پوزیت مظاهری ولی ورسته دغه بیا سیاسی بڼه غوره کړه او سیاسی شعارونه یې له ځان سره درلودل. او تر اوسه چې ما د رسنیو مطالعه کړې دي، دغه ویل کیږي چې په 15 شعارونو کې دغه مظاهری پراخې شوې دي. او تاسو اته نفر وویل، خو ما په ځینو اردو رسنیو کې د 15 نفرو سیاو یې امنیتي افسر دی دغه په دغه کې مظاهرو کې طلب شوې دي. دغه حق لباندې راپورونه دا دي چې مثلا د امریکا د خارجه چارو پخوانی وزیر جورج پومپیو هغه یو بیانیه ورکړی ده او هغه وایي چې د ایران وضعیت بحرانی او مختلفو شهرونو کې مظاهرې دي. د ایران او دا یاده کړی ده چې د ایران د حکومت وڅلوېشت کاله او هم د ټرمپ چې د امریکا وڅلوېشتم جمهور رئیس ده، دا څه ورته والی یا څه اتفاقي پیښه دی که څرنګه؟ داسې د سوال په بڼه یې دغه خبره مطرح کړې ده. هغه وایي چې په خیابانونو او سړکونو کې دغه کوم کسان راوتلي دي د حکومت په ضد باندې، له دغو سره د اسرائیلو د استخباراتي شبکې موساد مشاورین یا مشوره ورکوونکي دغه هم وجود لري. او بیا زمنان ترامپ هم اختار ورکړی دی چې دغه ایران که په مظاهره کوونکو باندې ګولۍ وچلوي یا له زور او زیاتی څخه کار واخلي، موږ به د په سیمه کې د دغه مظاهره کوونکو ملاتړ ته راودانګو. چې د ایران د په ملګرو ملتو کې هغوی چې دی سفیر یا دایمي استازی هغه انتونیو ګوتریش ته هم په دغه حکله باندې شکایت کړی او یو مکتوب یې ولیږله. د اوس په راسو دې ته سي که ایران نور هم دغه وضعیت کړکیچن سي او وضع ډېره بحراني سي، نو افغانستان ته به یې پایلې څه شي؟ زه فکر کوم دا یوه ستراتیژیکه پوښتنه ده. شی بر صاحب، اول خدا د سی په اقتصادي چوکاټ کې هم دغه اغیز لرلای سي. ایران د افغانستان یو مهم سوداګریز اغوده، سوداګریز کومکونه سره کوي او یو لار ده. او همدارنګه که ایران بی ثبات سي، نو په افغانستان کې به هم تیل اوړه درمل او ځینې نور قیمه دغه مواد ارتزاقي مواد دغه به
او ګران سب سیاسي تاثیرات به سي کپلان دوه
کوم په سیاسي او امنیتی لحاظ باندې هم دغه ستر اغیز لرلای سي. هغه دا دی چې ک ایران کمزور سي یا دغه رژیم چپسي، بیا نو طالبان به یو مهم توازن یا یو هغه کومه کوونکی چې په دغه سیمه کې لري ظاهرا خدا غسی دی للاسه به ورکړي. او زمنان که په ایران کې امنیتی پیشی دیدی سی، دا با هم د افغانستان په چارو کې با استخباراتی لاسوهنی زیاتی سی او په دغه حکله به هم په افغانستان باندې یو تاثیر ولري. دغه هم که تاسو تاتمن راپورونه مولوستی دی چې یو وخت په ایران کې د زن زندگی او ازادۍ یو تحریک رامنځته شوی و، په هغه وخت کې هم په افغانستان کې تاثیر درلود او دا بې تاثیره نشي پاتې کېدای. زه وایم په سیاسي، امنیتي او همدارنګه په اقتصادي ډګر کې به د افغانستان په حالاتو باندې منفي اغیز ولرله.
مننه ګران صاحب. اقتصادي برخې ته تاسو اشاره وکړه، خو په دې برخه کې به تفصیل د پانتون له استاد شاغلی تلاش څخه واخلو. تلاش صاحب، له اقتصادي پلوه که د ایران مظاهره دوام پیدا کی او یا هلته ناکراری هم دغه رقم پسې پراخې سي، له اقتصادي پلوه به په افغانستان تاثیرات څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبه صاحب سلامونه، درناوی تاسو ته، ګران استاد مبارک ته، او همدارنګه د ټولو افغانانو مسلمانانو د وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې د مظاهری باید د ایران هیواد مدیریت کړي، او که مدیریت یې نکړه نه تنها اقتصادي زیان ځان ته او ګاونډیو ته اړوي، بلکې ډیر منفي تاثیرات به په افغانستان باندې متاسفانه ولویږي. په دې خاطر چې یو خمو د پاکستان سره اقتصادي کړکیچ اوج ته ورسید، د بلې خوا څنګ ته موږ ایران لرو، چین لرو، قرغزستان، ترکمنستان، آذربایجان او ازبکستان را سره پروت ده. دا نور هیوادونه د رسمیت په اساس باندې د افغانستان سره په سیاسي تعامل باندې اقتصادي خوځښت مخسبیای، او ورسره زه فکر کوم چې ایران یوازینی هیواد و چې اقتصادي سیاست یې په اوسنۍ شرایطو کې، بیا اشاره کوم اوسنۍ شرایطو کې، د افغانستان سره نرم او دا نرمښت په دې خاطر و چې د امریکا هیواد ایران ته یوه اقتصادي بانه غوښته. او تاسو ته ښه معلومه ده چې اووه میاشتې د مخه په ایران باندې مستقیما نظامی حملې وکړلې او د یویشتو کلونو را په دې خوا د شدیدو اقتصادي تحریمونو لاندې ایران خپل ژوند، صنعت او معیشت د ژوند د خلکو په مخ بیایي. متاسفانه زه فکر کوم چې یو تعداد اقتصادي کړۍ دلته رامنځته شولې چې د افغان د ایران د ملي او د تصدي اقتصاد پر سیاست نه بلکې د امریکا په سیاست باندې څرخیږي او غواړي چې دا اوضاع کړکېچنه کړي. په څو مشخصه توګه که درته ووایم شیبر صاحب، ایران افغانستان ته په شپږو اقتصادي سکتورونو کې ډېر ګټور تر اوسه پورې تمام سوی ده. هغه شپږ سکتورونه کوم دي؟ یو انرژي یا برق چې افغانستان ته واردیږي او افغانستان له هغه نه ګټه اخلي. دویم نفت یا تیل، ډیزل، پټرول. دا هم د غټ مقدار قرارداد په بنیاد باندې له ایران راځي د افغانستان بازارونو ته او د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره حده پورې د ایرانی نفتو د بیا را کنټرول کړي ده کني ډیره بلوړه شي. دریم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې د سیمټو او صادرات دي چې نرخې د پاکستان پر بنیاد باندې بیلانس منظم کړای ده او بل اخر د دې باعث سوای ده چې بازارونو کې د ساختمان صنعت په ټاپه وندريږي، یعنی هغه تولیدات او خدمات او ودانیزي چارې بلکې نسبتا جریان پیدا کوي. څلورم افغانستان ته د ساختمان په برخه کې خصوصا الکترونیکی وسایل په پراخه پیمانه صادرات لري او افغانستان مارکیټ داسې ضرورت ورته لري لکه یو مریض چې دوا ته ضرورت ولي. ولې هغه تولیدي توکي چې ایران جوړوي یو خو ساده دي، بل په افغانان ورسره بلد دي او بلې قیمت نسبتا ګاونډیو هیوادونو ته ډیر ټیټ او کیفیت یې ښه ده. وروستی فاکتور چې د ایران د یو تعداد لبنیات دي چې افغانستان ته راسادي ریژن او افغانستان د اول لبنیاتو په بازارونو کې ګټه کوي. د دې شپږو فاکتورو ترڅنګ یو بل مهم اساسي بحث د چابهار ده جناب شیبر صاحب.
بله.
چې افغانستان ترانزیت کوي د هرات خوا تر خواف پورې، د خواف لالاري نه مثلا
تلار صاحب و بخشه تاسو چې دا یو دوه درې څلور پنځه شان یاد کړل د چابهار سره په دې ټولو برخو کې سوالونه زما ذهن ته راګرځېدلي دي. زه به بیا بیرته له تاسو سره ځینې موضوعات شریک کړم د چابهار په شمول، لیکن اوس په بیرته یو بل اړخ ته د دې سیاسي اړخ ته راوګرځو له ګران صاحب سره. ګران صاحب، په ایران کې یو شمېر داسې افغانان ژوند کوي چې هغوی په افغانستان کې له اوسنیو واکمنانو سره مخالف دي او دوی بل ځای هم نه لري چې هلته لاړ شي. که په ایران کې دغه وضعیت همداسې دوام وکړي، د هغوی برخلیک به څرنګه شي؟
بېله شکه شیبر صاحب، چې هغه افغانان چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، که وضعیت په پاکستان یا په ایران کې، خصوصا همدا اوس په ایران کې وزه کړکېچنه ده، دا که خرابېږي نو دغه په کډوالو باندې یا د کډوالۍ بحران هم رامنځته کوي. دا خو مخکې هم وضعیت ډېره خرابه وه، د ایران د اخوندي رژیم رهبرانو هغوی اخطارونه ورکړي دي، حتی هغوی دغسې ویلي دي چې په 2015 کال کې یا 2014 کال کې به موږ په لکونو څه په میلیونونو افغانان جبرن له دغه ایران څخه وباسو، او ډېره یې دغسې توهینه کړي دي او احانت آمیز توګه افغانستان ته را ډیپورت کړي دي. په داسې حال کې چې دلته په افغانستان کې هم د دغو لپاره پوره تیاری نشته دی، ځکه دلته هم اقتصاد لا تر اوسه پورې داسې ثبات نه دی پیدا کړی. په هر حال که چیرته دغه وضع په ایران کې نور هم خراب کیږي، او لکه څرنګه چې ټرمپ وایي چې موږ به د مظاهرچیانو ملاتړ ته راودانګو او مداخلې به وکړو، او بېله شکه دغه هم باید له پامه ونه غورځوو چې دلته د سیمې استخبارات له هغې جملې څخه د اسرائیلو استخبارات چې موساد د هغه هم په دغو مظاهرو کې به خامخا شکیل وي، او دغه ته رسنیو هغه کړي د اشاره کړي دي، او ضمناً په نړیواله کچه باندې چې موږ د دې نړۍ وضعیت ګورو وګورو یا چې دلته یو قسم داسې پیښې رامنځته شوي دي چې هغه د ملګرو ملتو له منشور سره د نړیوالو کنوانسیونونو له ټولو هغه قراردادونو سره له فیصلو سره په خلاف کې دي. لږې جملې څخه هم دغه په وینزویلا کې تاسو په خبرو کې ورته اشاره وکوله چې هغه مادوري دغه نیولی ده له خپلې ښځې سره، او ضمناً ایران ته خو مخکې له مخکې امریکا اخطارونه ورکړي دي، اسرائیلو ورکړي دي، او ضمناً دلته متاسفانه په سیمه ییز او په نړیواله کچه باندې وضعیت د اندېښنې وړ دی، او هغه دا دی چې دلته هغه جیوپولیټیکي او یا مثلا جیوستراتیجیکي او اقتصادي اهداف هغوی بدلیدونکي دي، او نوي استقامتونه یا جهتونه نړیوال سیاست یا د بین المللي اړیکو په سیاست کې رامنځته کیږي. دلته اوس که په ایران کې وضع خرابیږي، خو ایران دغه افغانان چې هلته د مجبوریت له مخې هلته میشتي او ځینې محصلین دي، ځینې کارونه لري، دا کوي هوا کوي، ایرانی مقاماتو په تیرو لسیزو کې هم د دوی له موجودیت څخه ناوړه استفادې کړې دي. له هغې جملې څخه یې د فاتمیون په بریګیډ کې منظم کړي دي، د دغه او هغه هیوادونو جګړو ته یې لیږلي دي، او اوس هغه دی دلته کوشش کوي چې دغه زموږ افغاني ورونه که خوندې دي که سپینجیری دي او که ځوانان دي دغه را ډیپورټ کړي. دلته خو افغانستان دا اول خدا دی چې د 1950 د ماجرینو د کنوانسیون او د نورو مساقونو په خلاف باندې ده، بل دا دی چې که هر هیواد دغه کنوانسیون چې هغه 1950 کال ده دغه یې منلی یا یې نه یې منلی، هغوی مکلف دي چې د انساني کنوانسیون له مخې له هغوی سره انساني چلند وکړي، ولې دوی او په پاکستان کې دغه چلند نه ورسره کیږي. نو دغه افغانان به بیرته افغانستان ته
مننه ګران صاحب، خو کېدی سي چې د ایران د اوسني حکومت ځای کېدی سي ممکنه ده یو بل حکومت ونیسي او هغوی بیا ځینو اصولو ته چې په نړیواله کچه مطرح دي او د منلو دي، خصوصا لکه د کډوالو هغه رعایت کې. تازه خبر د ایران په برخه کې دا ده چې د ایران شاهزاده رضا پهلوي یو پیغام خپور کړی دی، او په دې پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې تاسو له واټونو وځئ، ما واټونه په خپل کنټرول کې وساتئ او مظاهرې پسې پراخې کړئ، او د همداراز د ایران پر مشر علي خامنه‌ای انتقاد کړی دی چې دا انتقاد خو د مخکې هم په دې رهبر باندې کاوه، او دا خبرې هم کړې ده چې د ایران د جمهوري اسلامي کشتۍ د ډوبېدو په حال کې ده. نو دا خو بیا داسې ښکاري چې ممکن یو بل حکومت ممکن احتمال لري که چېرته لکه د تیرو مظاهرو په ډول دا مظاهره ونه ځپل شي، کېدی شي چې وضعیت پسې خراب شي او ممکن یو بل حکومت دلته راشي. خو خیر اوس پر راشو هغه اقتصادي برخې ته چې مخکې. بله مهرباني ګران صاحب، بله مهرباني.
نقطې ته زه هم راکلم، دا د ایران د شاهزاده وینا ما هم په رسنیو کې ولیدله. وګوره دغه د ایران شاهزاده څو په هغه وخت کې چې د ایران او د اسرائیل دغه بحران ډیر جګړیز حالت کې ولو هغه وخت کې دی نتنیاهو سره لیدل شوی وو. هغه په رسنیو کې دغه د ویډیو کلیپونه یا دغه عکسونه انځورونه موجود دي. بل دا دی چې که موږ دغه تاریخي حوادث له نظره تیر کړو، فکر کوم په عراق کې چې رژیمونه بدل شوي دي، په لیبیا کې بدل شوي دي، په نورو هیوادو کې بدل شوي دي، هغوی د ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې یا د استخباراتي کړیو تر تاثیراتو لاندې دي او هغوی خپلې استخباراتي اجنداوې په سیمه کې په مخ باندې بیایي. نو دا سړی نیسي موږ د ایران د اخوندي رژیم ملاتړي نه یو او ضمناً نه دفاع کوو، ولې ضمناً کوشش کوو چې په افغانستان کې وضع
بلې. لیکن ګران صاحب دا کوم خبر ستاسو وکړل چې د ایران شاهزاده د اسرائیل له چارواکو سره لیدل شوی دی؟ له اسرائیل سره د ډیرو اسلامي هیوادونو مشران ډیر نږدې روابط لري او حتی د زموږ بل ګاونډی پاکستان دا اوس د اسرائیل د معاهده په اساس باندې غواړي چې غزې ته په زرګونو عسکر ولیشي او د اسرائیل په دفاع کې د اسرائیل مخالف وسلوال بي وسلو کې. نو سیاستونه خدا کار لري خورا بشم هغه د اقتصاد برخې ته چې مخکې تلاش سب یو دوه ډیر ښه توضیح کړل. تلاش سب ګوره د ایران تاسو د هغه ته اشاره وکړله د تیلو قیمت او د ګازو قیمت ته چې ممکن په افغانستان کې مشکلات سره رامنځته شي. د ایران د مظاهرو دا د اونۍ پوره شوه او د نن ورځې د کابل بیې زه تاسو ته وایم، په کابل کې د پټرول بیه له 2 شپېتو 1 شپېتو ته ښکته شوې او ډیزل له 3 شپېتو 9.5 ته ښکته شوې. البته مایع ګاز بیا له 4.5 شپږ پنځوسو ته ختلی دی. ګاز طبیعي خبره ده په ژمي کې هر وخت په افغانستان کې دې لپاره چې تقاضا زیاتیږي قیمت زیاتیږي. نو څرنګه د ایران په دغه برخه کې به ولې د ایران وضعیت د افغانستان په تیل او په ګازو باندې منفي تاثیرات ولري؟
شیبر صاحب مبارکه، تقریبا 15.1% نفت د ایران نه افغانستان ته راځي. نو خامخا په بازارونو باندې
او بخشي ستاس خبر خطه کوم. نو په ایران کې کچرته تغییر راځي، نو تغییر خو به داسې نه وي، اختشاش پی خو کېدای شي ځایناستی ولري.
که ځایناستی هم ولري یوه خلا رامنځته کیږي او ځینې مافیایي کړۍ یا مافیایي شرکتونه هغه څوک چې خدمات ترسره کوي، ناممکنه ده چې په د پروسې په روان کې یا د قرارداد په روان کې د حکومتي چارواکو سره، خصوصا د اقتصادي چارواکو سره په ټکر کې نه وي. داسې قرارداد د ناممکن وي د سطحې په نړۍ. ولې؟ په قراردادونو کې متصدی او کنټرول کوونکی، متصدی اخیستونکی ده، کنټرول کوونکی حکومت ته، ناممکنه ده چې د دوی ترمنځ فکری ټکر د مفاد او یا د ګټې د ترلاسه کولو دپاره نه وي. داسې قرارداد به هیڅ امکان ونه لري، او که امکان یې لرلی بیا به د حل منازعاتو هغه محکمه او مضمون نه رامنځته کېدای چې موږ تاسې په اقتصادي اصولو کې لرو. نو په دې اساس باندې هغه کړۍ یا هغه شرکتونه چې د ایران د حکومت سره په لوړه رهبرۍ او په متوسطه رهبرۍ د قراردادونو د مفاد په اساس باندې ټکر لري، هغه د داسې وضعیت نه سوی استفاده کوي. سوی استفاده مستقیما په نرخونو باندې منفي اغیزې کوي. یو بل بحث ته راځم.
بله.
افغانستان یوازې شیبر صاحب په ایران باندې متکی نه ده، او دا یو ښه سیاست ده په اقتصاد کې. ګوره، له تیرې میاشتې را په تیخوا د موږ تحلیلات ښیي چې تقریبا 20% نفتي توکي د روسیې نه ازبکستان ته راځي، د ازبکستان نه د حیرتانو په بندر و افغانستان ته را داخليږي. چې دا موضوع بیلانس د تجارت هم کوي، داسې واقعیت چې رامنځته کیږي هغه منابع هم نه وچیږي او نرخونه هم نوسانات نه کوي، یا ډیر زر نه جګیږي یا ډیر زر نه راټیټیږي. دا مسله ډیره مهمه ده. او ورسره د ازبکستان او قرغیزستان نفت هم افغانستان ته ورو ورو د روانېدلو په حالت کې دي. نو که احیانا اقتصاد سیاست دا وی چې یو مملکت کې داسې کړکیچ رامنځته کیږي اکثریت توازن باید یو مملکت ته نه وي. باید
تلاټ صاحب وبخشه فکر نه کوي چې وخت دی چې اوسنی چارواکي د تیلو د ګازو د الکترونیکی وسایلو چې تاسو مخته اشاره ورته وکړه د لبنیاتو د سیمټو د غټولو غم په یو ډول لنور خو هم وخري سر لوس.
یقینا دا ډیره معقوله او ډیره دقیقه خبره ده او دا یو دقیق محاسبات او تحلیلات هم غواړي. کچیر ته موږ په یو مملکت اتقا کو یا تکیه پی کو لکه په پاکستان کې مو چې د شلو کالو یا د پنځوسو کالو د پاره تکیه کړې وه ډېره شدید اشتباه مو کړی و ډېر شدید محاسبوي اشتباهات مو کړي وو په اقتصاد کې. ولې دا دروازه به چې یو وارې بنده شوله د هر جنس قیمت به څو برابره د افغانستان په بازارونو کې مخ ته ولاړ او لوړ به سو. نو په دې اساس باندې هغه ترخه تجربه باید موږ بیا تکرار نکو، بلکې سر له اوسه د روسیې سره، د چین سره، د قزاقستان سره، د ترکمنستان سره، د آذربایجان سره، د هند سره داسې روابط باید جوړ سي او توکي صادر او وارد سي چې هغه د دواړو بازارونو نیازمندي او ضرورت وي، نه چې داسې ډمپینګ سیاست ته ننوځو او یا داسې محاسبات وکړو چې بیا وروسته د ګټې په ځای مو تاوان کړی وي. ور سره یو شی ته چې غواړم اشاره وکم، دغه ده چې داسې مشکلات او جنجالونه زه فکر کوم په هیوادونو کې رامنځته کیږي او راځي، خو د بحران او د مدیریت برخه اوس ډیره مهمه ده. لکه څنګه چې لیدل کیږي د ایرانی چارواکو دریزونه نرم سوي دي، په نرمښت کې د دوی ګټه ده او کولای شي چې خلکو ته قناعت ورکړي او د قناعت نه وروسته دغه اوج مرحله په مرحله راټیټ سي. نو په دا خاطر چې نه تنها افغانستان په دې مسله کې تاوان کوي، بلکې د ایران ګاونډي هیوادونه لکه سوریا، عراق، کوردستان او داسې ورسره تر ترکیه پورې، دا اکثریت هیوادونو متاسفانه د زیانونو، ستونزو، مشکلاتو، مهاجرتونو سره بیا مخ کیږي. او وروستۍ خبر مې دا ده شیبر صاحب چې ایران نسبتا یو ګټه وکړله او دوه تاوانونه یې وکړل. ګټه چې وه تقریبا یو نیم میلیون مهاجر افغانان خپل خاورې ته راستانه کړل په زور او په جبر. دا د دوی ګټه وه. که هغه افغانان دوی وسال ته وایي، زه فکر کوم چې د مظاهراتو لمن به دومره پراخه وه چې د کنټرول نه به د حکومت وتلې وه. ولې یو افغانانو نسبتا کینې ورسره لرلې، عام په دې اقتصادي په ډګر په ډګر کې دوی به کار غوښت، یو به مزد نه ورکوي، دوی به چې مزد ورکوي هغه ډیر ټیټ معامله کېدای، خو بل اخر یو چاره و پرده یې کوله، دا یې ګټه وکړل. اما تاوان یې څه وکړو؟ هغه خلکو یو تعداد اکثریت ریښې اوس هم په ایران کې دي، یا ملګری یا دوست یا رفیق یا مثلا کورنۍ. دا ته دا زمينه برابر اوسه چې د تاوتریخوالي او دغه پخوانی کینه د دې فرصت نه استفاده وکړه او لارینو د متاسفانه پراخ شي.
مننه.
تاوان یې دا وکړو چې متاسفانه ایران د شدیدو نړیوال انتقادونو وکړل، ترڅو چې د مهاجرت د قانون او طرز عملونو خلاف داسې ګامونه یې پورته کړل چې هغه باید د مهاجرینو سره نه وایسي. مهاجرین بیمه لري، مهاجرین ترانسپورت لري، مهاجرین خدمات لري، مهاجرین پالیسی لري، او مهاجرین باید رضایت موجود وي. او د مهاجرینو سرمایه او نه سرمایه د دې انتقال او مختلف مراحل لري چې باید مسؤوله تر سره شي. متاسفانه دا کړنې ټولې د پښو لاندې سولې، دلته یو تعداد کینی او قدرتونه راو پارول
مننه تلار صاحب
بله پراخه فرصت اخیستای شي.
مننه. البته تر اوسه پورې کوم راپور نه خبره شوې دي، یوازې پاکستان افغان کډوال تورن کړی دي چې په اسلام آباد کې د عمران خان په ګټه په مظاهرو کې برخه اخیستې ده، خو هیڅ نړیوالو آژانسونو دا راپورونه نه دي تایید کړي، او دا هم له شمرخه د افغانانو په بهرنیو هیوادونو کې په دیغوی په اختلافاتو کې برخه نه اخیسته په دې هیله چې په ایران کې پاتې افغانان هم خپل دریت سم وساتي او د نورو په چارو کې که مداخله ونه کی ګټه به ممکن کړي وي. یو څو اوریدونکو لرو دی اوریدونکو ته مخه کړو مهرباني وکړئ تشنا اسمان لاندې پروګرام ده. د پروګرام موضوع مو د ایران ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېزې وکړي؟ مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
تشکر. امر چې بار صاحب صدر مدینې سلامونه قبول کړه.
وعلیکم السلام قاری صاحب پښتون بخیر راغلی. بخیر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم
قاری محمد ایوب پښتون یم د جوزجان څخه. تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اوریدل.
او شرغلی شرغلی مهرباني پښتون صاحب.
خدای دې صدر ولی شبر صاحب واقعم کوم الګول چې په ایران کې روانه ده. اول خو خپل د ایران اقتصاد ضعیف دی. تاسو ګورئ د ایران کرنسی نن په 3500 افغانۍ میلیون بدلیږي. نو ایران خپل په حالت کې د زوب دی او د نړیوال بنجی سره هم مخامخ دی خصوصا د غربیانو. نو دا چې الګول چې په ایران کې پیښې دا به ایران ته ترڅو چې دا په کنټرول کې راځي ایران ته به خامخا تاوان. او بل خبره دا ده تا یو خبرې ته اشاره وکړه چې پاکستان وایي چې افغانانو په مظاهرو کې برخه اخیستل. دا د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځي حکومت هغه دروغجنې خبرې دي چې دوی دا خبره کوي. افغانان به چاته هغه خپل ځای نشي پیدا کولی خپله سرپنانه لري خپل د بې عزتۍ سره مخامخ دي. افغانانو دا دریز روښانه کړی دی چې د هیچا په چارو کې لاسوهنه هم نه کوي د چا په مظاهرو کې ګډون هم نه کوي په ایران کې هم نه کوي په پاکستان کې هم نه دی کړی په ایران کې. یوه خبره زه کول غواړم چې بر صاحب
مهرباني
دغه مظاهرې چې په ایران کې دي دا تقریبا د افغانستان پر اقتصاد باندې هم تاثیر کوي. ولی په هر گاونډي مملکت کې چې یو الګول پیښیږي هغه بل مملکت یې خامخا تر تاثیر لاندې راځي. کشاشي تاثیر ونه کې اجتماعي تاثیر کوي اقتصادي تاثیر کوي. او بل خبره دا ده امریکا چې دغه مظاهرو ته وایي تظاهر کورندگانو ته چې موږ تاسو ننګ کوو دا خبره د حقیقت لري. د امریکا د هیڅ ننګ نه کوي. تاسو پوهیږئ غنی پر نیمه لار پیښوي د غنی حکومت پر نیمه لار پیښوي د کرزي حکومت پر نیمه لار پیښوي او د ایران دغه مظاهره کوونکو ننګ هم نه کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه تظاهرات کنټرول شي او خدای دې وکړي چې په ایران کې دا تظاهرات نور ونه شي تر څو چې پر د خپل د ایران پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي او د افغانانو پر اقتصاد باندې هم سوری وانه شي.
ډیره مننه پښتون صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو هم لرو تشنا اسمان لاندې پروګرام دی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبر صاحب محترم.
وعلیکم السلام احمدی صاحب خیر راغلی مهرباني.
خیر و سیر و سیدی شبر صاحب جنمانو تر سلامونه وایم. شبر صاحب وره ایران کې تقریبا یو هفته سره زایری دي. نو ټول کیسه موږ ګورو یار چا نظر خو مختلف ده. ما په خپل نظر شبر صاحب وره چې دا غربي ملکونه دي یا اروپאי ملکونه شي دي ته ایران وره چې ډیر ملکونه کې داخلي شي ملکونه کې انتر سری په ایریا پورې تقریبا وره چې دا ایمان وره ته جوړ کېږي چې داخلي کې انتر فلسطین پورې. نو امریکا خو معمول وره چې دا ډیر کال کېږي کم زیات بده بندیزونه لګولي وي دا کرنسی وره چې صفر تر راغلي چا په استرا باندې. نو خامخا ملت خو چا خبره ملت خو مشکل لري. ملت وره چې غذا غواړي چا خبره ډوډۍ غواړي او بواړي. نو دا وره چې ار حکومت هي خو وره حکومت سوسم چې هغه یو څه پالي دې معنا چې زربینا ولري یا تیل لري دا خرسي. نو دوی کار کوي. نو ملت خو خامخا ملت چې سوس سره برابر شي بیا دا چې مشکلاتونه شبر صاحب را پیدا کیږي. نو په ټول کې چې ګورو شبر صاحب امریکا ورته چا خبره په یو ځای نه ده تقریبا د څه په کار کې چې نو ته په ساده دوی می استفاده کوي. یعنی ته امریکا غوښتل شبر صاحب چې تاسو مشکل راشي بیا موږ اقدام کوو. نو یو دوه میاشتې مخکې درې میاشتې مخکې چې اسرائیل حمله وسوه نو ګردی دا هغه کې هغه وېستل کړ خطر کې پاتې اډي وېسې د امریکا. نو اوس امریکا وایي چې یو څوک راځي خامخا ولته د بل حکومت راځي په خامخا د دې لټیر موده تاسو به تر باندې کې دوی دا اسان اوسې باید چې تغییر راشي کې ولې مخکې وي تیر ملکونو کې دوی مداخله کوي یا خپل وګړي یا د شوې پالي تقریبا وګور سوریه کې وګور سره مشکلاتونه لکه ایمان او راځي ملکونه. نو دوی وایي چې د حکومت سرګون کې یعنی خلک کېدای شي په امریکا کې وشي یا راشي وګور دا ایرانیان تشبقي امان خلک. نو که ایران کې دا بدلون راشي شپږ څه وګور افغانستان بخا غیزو کی بده معنا کرسی بچی کی یعنی پس پر کیسے مختلف مت راسی ہوتا بس کار وسی نو اس کو بر بندی سن دم تک سرا کی یعنی تقریبا دم خلق سی جما تک کار نہیں کوئی ظلم کی کی نو تا کہتے سی تغیر کراسی یو کار وسی ما پنا زش
ډیر مننه احمدی صاحب خبرونه کی مبر خلق سب بل اوریزون کی عمل رو مهربانی وہی تشنا اسمان لاند پروگرام
محترم احمد چبر صاحب سلامات ازادی رادیو ټول محترم اوریدون کی توا مقدم تنا دی وک جوړ بس
سلامات اوسې خیر اوسې مهرباني
خدای دې خوشاله کښې بر صاحب یو سلام تاسو ملمنو ته واما واچم محترم احمد صبر صاحب دا کوم اعتراضونه چې اوس ایران کې جریان لري نو دا خو خامخا هغوی پر افغانستان باندې ډېرې زیاتې لري ځکه ایران چې دوی زموږ یو ګاونډی او همسایه ملک دی خو محترم احمد صبر صاحب لکه نورو اورېدونکو چې توجه ورته وکړه ګوره دلته مثلا امریکا وایي چې زه د ایران تر خلکو د ایران د ولس تر شا ولاړ یم او هغه پر شا شا ورته ټپي امریکا لکه مخکې اورېدونکو چې اشاره ورته وکړل شبر صاحب د هېڅ ملک تر شا نه درېږي دا فقط دغه خپل په مابین کې په شر سره اخته کوي په جنجال سره اخته کوي احمد شبر صاحب محترمه خو زما د خپلو افغانانو څخه د یو کشر ورور په صفت شبر صاحب دغه یو غوښتنه ده چې مثلا په داسې اعتراضو کې دي بعد غونډه وانخي مثلا ګډون ونه کړي ځکه چې دا دغه ملک خپل مشکل دی او شبر صاحب ته ستا اجازه یو بله مهمه خبره چې د موضوع څخه یو څلر بهر ده که ستا اجازه وي د خلکو پناه په ده که اجازه راکوي دغه به د اورېدونکو سره شریکه کړم
مهرباني
خدای دې خوشاله که احمد صاحب صاحب تاسو خو نړیواله رسنۍ ده په خاله رسنۍ باندې ډېر کسان اوري کچېری چې زما د غمد افغانان اوري زما د کوښښو په صفات دغه غوښتنه ده ځینې چې په دغه ژمي کې ډېر دغه غازي صاحب بخاري څخه استفاده ډېر زیاته کوي په شهریاتو کې شهبر صاحب نو دغه غازي بخاري سره باندې تاکیات چې خدای نه خواسته خو نه خواسته ځکه هر کال موږ دلته پیښو شهیدان چې هلته زموږ ګران افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي بعد دغه غازي بخاري سره د ډېر تاکیاتو کې شهبر صاحب محترمه
او ډېر مننه او ډېر ښه غوښتنه ده واقعا چې د خدای فضل د سش کال تر اوسه پورې ازادي راډیو داسې راپور نه دی ترلاسه کړی تر دې دمه پورې چې د ژمي پر مهال غازي بخاري خلکو ته تلفات اړولي وي لیکن په تېرو کلونو کې هر کال متاسفانه دغسې خبرونه موږ ترلاسه کول کور ودان چې په خپرونه کې مو برخه واخیسته ورو به ګرځم میلمنو ته بیرته د ایران د ناکراری به پر افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه څه اغېزې وکړي دغه مو د بحث عنوان دی د چارو کتونکی امیر ګران او محمد تاج محمد تلاش مو میلمانه دي ګران صاحب د بیرته کده سیاسي برخې ته زراشم دغه اندېښنې خوسته د ایران اوسنی وضعیت ته له دوه اړخه څوک کتلی شي یو دا اړخ دی چې وضعیت په دوامدار ډول ګډوډ روان شي سه یو ډول تاثیر کوي بل اړخې دا دی چې امکان لري د اوسني نظام له دننه ځینې کسان له ځینو حلقو سره یو ځای سي او د مظاهرې دا نتیجه یعنی داسې یو خوا ته مظاهرې روانې سي لکه په بنګلادیش کې سي نظام تغییر سو او یو نسبي ثبات راغی که چېرته په ایران کې مثلا ثبات ټینګ وو او نظام تغییر سو دغه روابط په اوسني افغانستان سره څرنګه
مننه کوم قدرمن شیبر صاحب اول خو استاد فرمدی په تایید باندې چې مخکې دی وویل چې د پاکستان دغه موجوده واکمنۍ یا استابلیشمنت د اسرائیل سره هغه ابراهیم اکارت یا ابراهام اکارت چې ورته وایي هغه منلی او هلته دوی په دې نظر دي چې خپل پوځونه غزې ته ولیږي په غزه کې حماس غیر مسلح کړي ولی په پاکستان کې ډیر جنجال را پیدا کړی دی ټول ګوندونه که مذهبي دي که سیاسي دي د دغه سره په مخالفت کې دي یوازې د دغه نواز شریف په مشرۍ پاکستان مسلم لیگ ګوند او پیپلز پارټۍ دغه یې طرفداري کوي دا هم چون په واک کې دي له ځکه یې طرفداري کوي دا د تاسې د خبرې په تایید سره نو هلته نا آرامي موجوده دی بل دا دی چې په بنګلادیش کې زما په نظر باندې هغلته چې کومې مظاهرې د متعلمینو لخوا یا د محصلینو لخوا وسولې او د هغوی هغه رهبر وس مړ شوی دی دا یوه میاشت مخکې که دوه میاشتې مخکې هغلته هم فکر کوم د ځینو ایجنسیو یا د استخباراتي کړیو لاس و همدا اوس د خالده ضیا چې هغه مړه سوله او هغه د بنګلادیش جمهور رئیس پاتې شوې ده د هغې زوی په لندن کې وولس کاله هلته ولو بیا یې وس راغوښتی دی او دغه ډاکتر یونس استنی غوی سر خبرو کده اول تا دا سی حد سی روان دی سی آغا جماعت اسلامی سی آغا دی پاکستان دی عیسای لخوا رحبری کیجی آغا پو بنگلدیش که دی دیر سلکو بنگالیانو پو وجلو متهم ده دی البدر و الشمس دی قاتلینو پو سکوات کی داغا پا دی بانی متهم که دوی واس یا واغورا منستکهی یا ایتلاف شا دا پا فیر بری که چه انتخابات کیجی دی دوی حکومت بوی به هر حال واس راغل پا دی که پا ایران که داغا رژیم بدل سی او دی دوغو لمنزا یا مثلا لبهار چخا دلتا واکمنی تشکیل سی داغا پا افغانستان باندی چه غیز و لریزا پا دی نظر یا ما چه دغه با ګوریا دغه به دسی یو رژیم را منځ کیږي چې دی بهرنی فشار په وسیله باندې باندې یا د هغو مداخلو په وسیله باندې چې هغه له بهر څخه بودی باندې
ګران صاحب وبخشي تر اوسه پورې خو سی کوم مظاهره دی یا په 2022 کال کې چې هغه د انجلۍ مهسا امینی لمړنې حکومت مظاهره وسوي هم د مظاهره چالو شمیر ډیر زیات دی او هم د حکومت په ځای اعتراضونه ډیر زیات دي نو که چېرته بهرنۍ مداخله هم پکې کیږي لیکن د ایران دننه هم خلک له اقتصادي پلوه په هیڅ شک نسته چې خلک په تکلیف دي په عذاب دي
زما نظر دا دی چې دغه ګوري په ایران کې هغه کوم پاڅون سی وو د ځان زندگی ازادۍ په نامه باندې دا یو غورځنګ ولو یو تحریک وو ولې دا بشپړ انقلاب نه ولو او همدارنګ دا مشری هم دا سی ولا چې دی زیارکشو خلکو پلاس کنه ولا او سراسری سازمان ولو اقتصادی سیستم ته یې مستقیمن گزار و نشوای کړای دا یو ټولنیز او کلتوري پاتون ولو او تر اوسه هم په خاموش ډول باندې ز فکر کوم دوام لري او دا وسنۍ مظاهری چې دی دغه هم یعنی تر اوسه پوری داسې مستقیم گزار دغه رژیم ته یا دغه واکمنۍ ته نه لیدل کیږي ما مخکې د جورج پومپیو خبره وکړه دا ما نن د اردو له رسنیو څخه راواخیستله چې دغه دا باسول او دا مهمه خبره وله هغه ګوره دا ویلي دي چې د ایران د حکومت 24 کاله او د ټرمپ د امریکا د ریاستي جمهوری چې د جمهور رئیس دا 24 کاله دا څه اتفاقی پیښه کیدای شي او حتی دائم ویلی دی چې زه په خیابانونو او چړکونو کې احتجاج کوونکو ته او د موساد هلته د موساد اپارات یا کوم مشوره ورکوونکي چې لیدل کیږي هغوی ته د نوي کال مبارکي وایم دغه خبرې ګوري داسې دي چې دلته خلکو ته شکونه راپیدا کیږي او هغه دا دی چې مثلا که په ایران کې هم دغه رژیم بدلون مومي آیا دا به په ایران کې او همدارنګه په سیمه کې او په افغانستان کې دا به مثبتې پایلې ولري اول خو دا داسې دي دغه بدلونونو قرباني اوله هغه مهاجرین دي یا هغه کډوال دي چې هغلته په هغه هیواد کې میشت دي او هغه افغانان دي په هغوی باندې به سخت منفي تاثیر وکوي او دا اوس هم چې په سختو مشکلاتو کې دي دیپورت کیږي توهین کیږي دا لړۍ به ډېره اوچته سي او ډېره خطرناکه به سي دا یو دوم دا ده چې ما مخکېم دې ته اشاره وکړه چې په اقتصادي لحاظ باندې دغه سي په سیاسي لحاظ باندې په امنیتي لحاظ باندې به دغه په افغانستان کې ناوړه پایلې ولري مثلا نو بل دا ده چې په خپل په افغانستان کې تر اوسه پورې یعنی دا کومه واکمنۍ چې دا دغه د سیمې د هیوادو یا د ملګرو ملتو غشتن دا دی ستاسی دا واکمنی یا قانونمند دکلی لخلکو چخه مشروعیت لاسه کلی او دا باید دی هوادونو لخوا پر رسمیت باندی او پیجندل سی نو دغه ستونزی چی دلتا هم موجودی دی یا دغه پسیمه که دغه سی اندیشنی موجودی دی نو که په ایران که هم وزا نور کلکه چنکیجی دغه با دی افغانستان په حالاتو باندی هم منفی تاثیر ولری او لدغه څخه په پاکستان کې هم بیا سو استفاده کیږي هغوی به هم د افغانستان مسلې ته یا په افغانستان کې به حالاتو ته ډیره توجه متمرکز کړي. تر اوسه خو دغه ایران د له افغانانو سره یو څه کومک کوي، مخکې تلار صاحب ورته اشاره وکوله. نو زما نظر دا دی چې که چېرته وضع نوره هم خرابیږي او دلته د استخباراتي کړیو په دستور او د هغوی د اجنډا او مطابق د سیمه ایزو اجنډا او مطابق دلته بدلون راځي، دغه به په سیمه کې ناامني رامنځته کړي او موږ به له ناوړه حالت سره مخامخ.
مننه ګران صاحب. البته دغه استخباراتي کړي او دغه خبري تر ډیره پورې معلومی شي هم نه سه استخباراتو په دې کار کې څومره لاس درلود، څومره کولای سي، او په دې کې هم شک نسته سي ایران او نور ځینې هیوادونه دشمنان هم لري. نو له اسرائیل سره خو عملا جنگ کړی دی، له امریکا سره په جنگ کې ایران شکل سوی ده، له عراق سره پخوا یې جنگ کړی و، له عربي هیوادونو سره هم روابط شنه و، له اوسني افغانستان سره تر اوسه پورې د دوی روابط شدي. لیکن همدغه دښمنۍ کې چېرته روابط له نورو هیوادونو سره څوک احسانه نه کوي، نو له مشکلاتو سره هم مخامخېدای شي. تلار سپ تاسو ته براشم، تاسو مخکې چابهار ته اشاره وکړه او بیا مودا هم وویل سي افغانستان باید هڅې وکړي له هند سره هم تجارتي روابط نور پسې ټینګ کړي، د ایران د پیشو په نظر کې لرلو سره. که چېرته په ایران کې ګډوډي ادامه پیدا کړي، خو نو د چابهار برخلیک هم ګډوډ شو، بیا څنګه کېدای شي چې افغانان له هند سره رابطه ټینګ کړي؟
شیبر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران خلک نسبتا باسواد دي او روشن فکر دي، نه غواړي چې عامه تاسیسات او خپل د ژوند اقتصادي برخلیک د ډیرو ګواښونو سره مخامخ کړي. البته کړکیچ به وي، خو په سیاسي دایره به ډیر اغیز وکا نسبتا په اقتصادي دایره باندې. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې تر هغه ډیر اخیری حد به اقتصادي کړۍ خپل دوران کوي او سیاسي کړۍ به د ستونزو او مشکلاتو سره متاسفانه لاس او ګریوان وي. په اقتصادي اړخ باندې به هغه وروستي عظیمی فشار هغه با یعنی ډیر
زیات نه وی، لیکن
او محسوس به تلار صاحب کم وی. زه فکر کوم
تلار صاحب د راپورونو لمخه لا بیا تر اتیا فیصد ایران او وسنۍ ایران خپل صادرات د افغانستان لاري منځنۍ اسیا ته کوي. سیدا د افغانستان له خاطر لوی ګمرکي اوید او سبب کیشي. نو که چیرته په ایران کې وضعیت خراب سي، آیا فکر کوي سي دغه صادرات په بیرته په عادي شکل پاتې شي؟
متاسفانه نه، په عادي شکل نه پاتې کیږي. تحلیل د اقتصادي دا شي چې خامخا کموالی کې رامنځته کیږي، خو صفر ته به تقرب ممکن نه وي. تاثیرات راځي کې لس فیصد، پنځلس فیصد، حتی تر دیرشو فیصد هم د منفی تحلیل د بیلانس یا د تجارت کسر بیا احتمال کې لیدل کیږي. اما لایغنه به ور هغه خواته تر څو چې بیا اقتصادي اهداف د نظامی اهداف وشکار نسی ممکنه نه ده.
تلار صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې هغه ته یو ځل اشاره وکړله چې په افغانستان کې افغانان ډیر سیمنټ له ایران واردوي او دا ممکن متاثر شي دغه صادرات دغه واردات. لیکن په ورته وخت کې کله چې له پاکستان سره لارې بندې شوې، افغان سوداګرو ډیر سیمنټ له ازبکستان هم وارد کړل. فکر نه کوي چې وخت دی چې افغان سوداګر قراردادونه وکړي د سیمنټ په برخه کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره، خصوصا له ازبکستان سره؟
خبر صاحب، زه فکر کوم چې لومړی د قراردادونو او د وارداتو نه مخکې باید په خپلو تولیداتو باندې فکر وکړو او هغه تشه او خلا ډکه کړو. خو
وخت غواړي، فکر نه کوم چې وخت غواړي.
زه به یې سایه درکم.
بله،
د جبل سراج د سیمټو فابریکا تقریبا 300 ټنه سیمټ د ورځې تولیدول. د تا سوالونه رامنځته شول چې مشک د گاونډیو هیوادونو کې کړکیچ رامنځته کیږي، څرنګه خپل تولیداتو ته څو برابر وده ورکو. دا بهترین فکر ده چې دا فکر یو ښه پالیسی جوړولی شي. یو ښه پالیسی بیا ښه مدیریت غواړي، یو ښه مدیریت بیا تولید کوي، یو تولید بیا د وخت په تیریدو سره نتیجه ورکوي. دا د اقتصاد اصول دي. نو په دې اساس باندې اوس د غوري د سیمټو د فابریکې تولید او تقریبا 900 ټنو ته رسیدلی دی ورځي.
او بخښئ، تاسو مخکې جبل سراج یاد نکو؟ جبل سراج که د غوري که د جبل سراج؟
د غوري.
د غوري بله.
نو دا بهترین څه کړه ده. د سیمټو بس به یو موقتی بس وي او یو ډیر کوچنی سکتور د شمع مثال ورکو. ډیر پراخ نور مسایل دي چې هغه ته باید پاملرنه وسی، لکه برق، لکه نفت.
خو بخښه، په برق کې هم دا سوال، آیا افغانان نسی کولی چې د منځنۍ آسیا نه برق نور وارد کی، زیاتې کی، واردات که گنجایش نشته؟
شیبر صاحب، ډیر یو ښه مفکوره اوس په افغانستان کې رامنځته شوې ده او دا د یو ځوان نه رانیولې تر یو شپنجیرې پورې چې تاسو بس ورسره وکئ په دغه موضوع باندې به دوی اقرار وکړه چې بلې. یعنی څه؟ یعنی دا چې د افغانستان اقتصاد محور سیاست د خبرو نه او د کاغذ نه اوس د عمل چوکاټ ته تازه ور داخل سوی ده. یعنی پلان مو لرئ، خبرې مو ډېرې کولای شوی، تحلیلات مو ډېر زیات کړي دي، اما د عمل په ډګر کې متاسفانه موږ پاتې راغلي وو. اوس یې هغه چوکاټ ته ورغورځېدلي یو. په دې غورځېدلو کې ډېر قوي فعالیتونه روان دي په څو برخو کې. که د انرژي په برخه کې رئیس وګوري، تقریبا 1.5 میلیارد ډالر په دریو کالونو کې د انرژي په سکتور کې سرمایه گذاري وشوله، را روانه ده. د عزیزي ګروپ تر 1000 میگاواټ برقه پورې. زه فکر کوم چې دا هغه فعالیت ده.
تناف صاحب، په دې کې شک نشته چې دا به ډېره مؤثره وي چې دا پانګونه د عزیزي وشي، په دې کې هېڅ شک نشته او ډېره زیاته پانګونه ده. لیکن بس دا دی چې په ایران کې حالات خراب دي، کړکېچن دي، سم له لاسه باید څه ستراتیژي خپله سي د افغانستان لپاره سي. که خدای مکړه له ایران سره بیخي لارې قطع شوې، بندې شوې، افغانان باید څه وکړي؟ یعنی عام افغانانو ژوند باید ډېر متاثره نه سي؟
یقینا ازبکستان، قزاقستان، روسیه او چین، دا قدرتمند دوه چې روسیه او چین د ډیر قدرتمند اقتصادي هیوادونه دي. د دوغو لارې نه چې قزاقستان او ترکمنستان د افغانستان بازارونه، نرخونه او اجناس تر ډیره حده پورې شیبر صاحب کنټرولېدای شي. دا یو مسله. دویمه مسله، د ایران د کړکېچ که اوج ته ورسید، دلته چې روسیې د وسنۍ نظام په رسمیت پیژندلی ده، زه باورمند یم چې د غلې نه رانیولې تر هغه تشه پورې چې په اقتصاد کې دلته رامنځته کېږي.
تلار صاحب، مننه په همدې هیله سي. بله، هند هم مهرباني،
هند هم خپل ګامونه راپورته کړي دي. یعنی هوایی کارګوی فعال شوی ده.
مننه تلار صاحب،
د فابریکو په برخه کې او د انتقالاتو په برخه کې
وخت اجازه نه راکوي. تلار صاحب، له تاسو څخه، ګران صاحب، له تاسو څخه منندویم.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدورے مڑوشی بتاتا پات چشم بیا بماتا پات چشم ولی ونه داسی اوشی ولی ونه داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردین